دا مشال لري دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هرکلی وایو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له عبد الحی کاکړ وو.
تحریک انصاف د پاکستان فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر فوجي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمېر ملخانو پیدا کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د یوکرین فوج وایي چې ځواکونه یې د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمت ښار دفاع ته دوام ورکړی. اوسم د خبرونو تفصیل. تحریک انصاف د پاکستان د فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر فوجي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوی. ګوند پرون پر خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړي بیان کې دا وکړي چې پر آئین او قانون عمل کولو سره په پر امن او له تشدد پرته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. بیان زیاتوي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د ولسي رایې د عمل راتلو بېلابېل لاملونه دي چې په وینا یې نیول شوی مشر په تیرو 14 میاشتو کې په وار وار دغه په ګوته کړي دي. تر دې وړاندې د پاکستان فوج عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې پرون تور پورې کړی وو چې فوجي تاسیساتو ته د زیان رسونکو مظاهرو تر شا د تحریک انصاف ته ځینو د فوج په اصطلاح شرخواشو مشرانو ناوړه پلانو. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مخکشان فواد چودري او شاه محمود قریشي نیولې دي. د دې خبرې تصدیق نن د اسلام آباد پولیسو پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د مې پر نحمه د عمران خان تر لمنې وروسته پیل شو مظاهرو تر بیګانا وخت پورې دوام درلود. د پاکستان یو شمېر رسنۍ رپورټونه ورکوي چې پولیسو د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې د تحریک انصاف یو شمېر مظاهرشان نیولې دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته سو حالات په غبرګون کې پر ټولو غاړو ژغ کړي چې له تشدد ډډه وکړي. د سازمان پر ویب پاڼه د ګوتریش د مرستیال بیان فرحان حق لخوا خپور شوی بیان کې د پر امن غونډو د حق پر درناوی ټینګار شوی. په بیان کې د پاکستان پر چارواکو ژغ شوی چې د عمران خان خلاف د مقدمې په اوریدنه کې د قانون واکمنۍ او قانوني طریقې کار احترام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلي په یو مقدمه کې نیول شوی. شهباز شریف بیګا په ټلویزیون وینا کې زیاته کړه چې عمران خان ضد د القادر ټرست په نوم د مقدمه پلټنه د احتساب ملي اداره کوي. هغه وویل چې د القادر وبخشي هغه وویل چې د القادر ټرست ټول ثبوتونه شته او د په خبره له برتانیا ورغلي د 190 میلیون پاوند معامله په بند لفافه کې د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال د هغه له کابینې څخه منظور کړل شو. د په خبره په دې اړه کابینه په تیار کې ساتل شوی و. عمران خان پروند احتساب عدالت ته د حاضرۍ پر مهال دا تور رد کړ. عدالت هغه د دې مقدمې په اړه د پښتون ګرویژن لپاره په جسمانی ریمانډ د اتو ورځو لپاره د احتساب ادارې ته سپارلې دي. د کراچی پولیس وایي پر یو چینایي کمپنۍ د بریچ ډول پر مهال یو وسلوال وشلې دی. د دې شهر د پولیسو یو مشر واصف قریشي پروند خبر اعلان تول چې پروند په ابراهیم حیدری سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ د اوجیټي نومي کمپنۍ ودانی ته ننوتل چې لحلته چهل ته ولاړو پولیسو سره نشته وسو.
سحر 9 بجې دا پیښه شوې. دوه ترخګر دننه ننوتی وو. موږ په سیکیورټي ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره مقابله شوې. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وجلی شوی او بل تښتېدلې دی. موږ یو پولیس عسکر اکرم په ډزو جوړل شوی دی.
د چینایي کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاندې د بحري بیړیو د مرمت کارونه کوي. تر دې لمخه هم په کراچي کې په چینایي وګړو کمپنیو کونسلګري یو شمېر بریدونه سوي چې د زیاترو ذماري بلوچ بلتون پالو ډلو منلې ده. خو د تازه پیښ په اړه هیڅ وسوال ډلې تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمیر ملخانو پیدا کېدو په اړه خبرداري ورکړي. ادارې په دې اړه یو رپورت چې پروندې خبر کړي ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی. رپورت زیاتوي دغه ملخان فسونه او شنه بوټي خوري چې د ادارې په خبره کروندګرو ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. رپورت وایي چې د حالت په افغانستان کې د غذایي توکو د کمښت ستونزه لا زیاته کړي. اف ای او ویلي د دغو ملخانو د مخنیوي دودیزې لارې چارې او سره د کرنې وزارت لخوا هڅې پیل شوي خو په خبره د وسایلو د کموالي له کبله کافي نه دي. او رسې خبردا چې د یوکرين فوج وایي چې ځواکونه یې د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمت شار دفاع ته دوام ورکړي. دا به داسې وخت کې ده چې اروپایي ټولنه د روسیې لخوا پر یوکرين د پراخ يرغل په اړه پر ماسکو د تازه بریدونو پر لګولو بحث کوي. د یوکرين لوړ پوړي پوځي چارواکي د پرون د ورځني معلوماتو ورکول پر وخت وویل چې روسیې ځواکونه د دونیتسک چې د جګړې لومړی کرښه ده د بخمت پر او دیفکا مارین کاسمه کې پر یوکرين ځواکونه شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. فوج وایي له دې حمله پرته روسیې کونو په اودیفکا کې د یوکرين فوج پر ضد جنگي الوتکې هم کارولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال لري وردل چې عبد الله کاکړ درته وړاندې کړ. که چېرې سربان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باور. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشرانو د نیولو لړۍ دوام لري. د تحریک انصاف او پاکستان او فوج ترمنځ تازه بیانونه هم ورکړل شوي. تحریک انصاف د فوج د هغه بیان په جواب کې ویلي چې دا له حقیقت سره په ټکر کې دي. شنن کې د حالات ته څنګه ګوري؟
دا کوم ګورو فوج دا نه غواړي چې یو داسې روایت جوړ شي چې بیا پراتون کې وخت کې هر سړی را پاسي او د جی ایچ کیو یا د کور کمانډر کورونو ته ننوځي او دا قسم عملیات یې یاد.
په پاکستان کې مشه یو شمیر افغانان د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کې دوه وروسته په دې هیواد کې رامسته شوي حالاتو اندېښمن کړي دي.
پله زه هم ډیر وېرېدلې ځکه حتی بازار ته د وی سودا د اخیستلو لپاره نه سو وتلې.
د جنوبي وزستان لدا تحصیل ارسلان اسد مسعود چې د مارشل آرټس یا د تایکواندو لوبغاړی دی ورسره ځانګړي مرکه لرو نو مړې وای د لوبې ته زیاته توجه نه ورکول کیږي.
پاکستان شه داس خاص مارشل آرټ ته توجه نه ورکول کیږي. کرکټ مطلب ون خلک په میډیا کرکټ شو کوي کوم شي په میډیا روشي ظاهري خبره دو خلک یې پورا
نور مزوات هم لرو. له مشال رادیو سره اوسه مشال لري تاسو غوږی. د پاکستان پولیسو د تحریک انصاف دوه نور مخکخان فواد چودري او شاه محمود قریشی نیولې دي. فواد چودري چې د عمران خان په واکمنۍ کې وزیرو بیگا او شاه محمود قریشی چې د بارنو چارو وزیرو بیگا نیمه شپه نیول شوې دي. تر دې وړاندې هم پرون د دې ګوند درې نور مهم مشران نیول شوي ول. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د طاهر خان ناو.
تازه پرمختګونو خدا دې چې یو خو د پی ټی آی مرکزی بشران دا غی نیول جاری دی. تیر شپنا وخت پخوانی وزیر د پی ٹی آئی په حکومت کې فواد چودھری او نن سهار پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی. شاه محمود قریشی بیا د هغې کمیټی مشرو چې کم د عمران خان د نیول وروستو جوړه شوې وه چې د خپل پارټۍ د خپل ډلې د هغې د ټول امور دا پرمخ یوسي نو هغه هم اوس نیولی شوی دی. او د دې مخکې تیر ورځ سهار اسد عمر چې هغه د پارټۍ سیکرټري جنرال ته نیولی شوی دی. بل یو پخوانی وزیر علي زیدی یا په کراچۍ کې نیولی شوی دی. د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما نو کو دې نیولو ته وګورو نو داسې ښکاري چې کوم مرکزی مشران دي او کوم یو کمیټي جوړه شوې وه اکثر د هغې غړي دي. نو د حکومت به یو پلان وي چې د دې په نیولو سره ممکن ده چې احتجاج کم روان دی هغه کم شي او بل دا چې دی باندې چې کوم تفا کم لګول شوی ده په بنیاد باندې نه هغه چې کوم هغه ایم پی او ورته وایي چې د کله چې ځای چارواکي دا تصور وکړي چې د دې موجودیت د امن ته خطر دی نو هغه بنیاد باندې دی ولیکي نو دی باندې هغه دفعه لکه تللی ده. او بل خو تاسو پوښتنه کوي بیا
تر خان صاحب نور لدی علاوه دا خو نیونی دي لدی علاوه څه پرمختګونه نور څه وی دي یا مظاهری یا بیا په بل حساب باندې د حکومت یا نو شبا شریف په لومړي ځل په دې حوالہ باندې خبري کړي دي نو کدغه لښ تاسو دې اختم پام وکړي.
ګوره اوس خو نن خو دریم ورځ د عمران خان د نیولو اول بتا سهار دی نو ځینې ځایونو خبرونه تازه راغلي دي چې کوم ځای کې سړکونه بند وو لکه په اسلام آباد کې چې کوم سرینګر هایوې دا د ټولو لویا او مصروفه لار ده د خیبر پختونخوا ټول ګاډیم په هغې باندې راځي د پنجاب نه هم راځي. نو بهرحال هغه اوس خلاصه ده البته سهار دا رپورٹ ورکړی شوی چې کوم دی کې عمران خان تیره ورځ عدالت ته حاضر کړی شوی او یو خصوصي عدالت لګېدلی و. هلته لارې اوس هم بندې دي او ډېر زیات امنیت ټینګ دی. او تیره شپه ناوخته بیا وزیر اعظم هم کوم څه وینا وکړه او د وینا دغه بنیادي چې کوم یو نقطه وه، هم دغه تحریک انصاف، دغه احتجاج او دا چې کوم ځای کې تشدد رامنځته شوی دی، د هغې مذمت وکړ. او هغه دا هم وویل چې د عمران خان نیول چې دي دا قانوني دي، بیا کوم مقدمه چې هغه نیولی شوی دی د هغې لږ مختصر غوندې ذکر وکړ.
په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وو چې لږه شیبه مخکې عبدالحی کاکړ سره د عمران خان د نیول کېدو وروسته تازه حالات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د نور برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف د غړو له خوا احتجاجونه روان ول. پولیس وایي د مظاهرچیان او پولیسو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا سل کسان زخمیان شوي دي چې پکې پولیس سرتیري هم موجود دي. د دې ترڅنګ احتجاجیانو د ایډي امبولانس او د انتخاباتو کمیشن د پیښور دفتر کې اورونه هم لګولي دي. نور تفصیل د پیښور عظمت اشاره کوي.
پرون دیم ورځ باندې په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پلاویانو احتجاجیانو هغه احتجاج کولو، ورسره د پولیس او د ترمنځ چې کوم خطه واغ روانه و تر دی او د سیم 200 بجو پورې د شپې پدې کې د چکم الارج ویان دي اسې مغه سرځما خبرو شنو لسلو زیات زخمیان چې کوم دي هغه صرف الارج سره ولې شي وی. پدې کې زیاتره هغه زخمیان دي کوم چې په دز لګیدلې دي یا په ګولې لګیدلې دي په فایرینګ کې لګیدلې دي، ځکه چې په دغه احتجاج کې په دویم ورځ هم د پولیس لخوا او بیا داسې هم وا چې د پاکستان تحریک انصاف کوم پلاویانو احتجاجیانو یا چا چې مظاهره کوله هغه سره هم وسلې لیدل کېدې او هغه هم هوایي فایرینګ کول. نو په دغه کې د دوانو سیډو لکه پولیس هم زخمیان شوی دي، لکه ایچ ایم سی کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس چې کوم ویان ده هغه سره زموږ خبرو شو نغې چې درې پولیس چې کوم اهلکار دي زخمی حالت کې هغه دلته کې راوړل شوی دي. دغه شان ته کې سلور کسان صرف په پیښور کې پرون په دغه دغه کې په دغه نښتو کې مړ شوی دي. دغه شانته کې په دیر کې اسکاوټ چې کوم کېلا د پاغه باندې او داسې د اف سی په سکول باندې په تیمرګره کې حمله شوې ده. دغه فرنیچر وړل دي، سوزول دي. دغه شانته کې نور چې کوم دغه دي د دیر اسکاوټ کېلا چې په دې کې گاډي سوزول دي. نو دغه شانت پرون تقریبا ټول ورځ په خیبر پختونخوا کې په مختلفو ځایونو کې دغه شانته کې د پولیس ترمنځ یا د احتجاجیان چې کوم دی هغه ورغلي دي. دغه شانتي په دغه احتجاج کې بیا د ایډي امبولانس سوزولي شوې دي، الیکشن کمیشن افیس باندې بیګا ورغلي ولته کې موټر سایکل او غیره چې کوم دی هغه سوزولي دي. الیکشن کمیشن چې کوم دفتر دی هغه ته هغه ریکارډ ته هغه ته نقصان رسول.
عظمت علي شاو چې په خبر پختونخوا کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته وي تازه حال شریکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سو نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. پرون مظاهره چیانو د رادیو پاکستان پیښور ودانۍ ته اور ورته کړی دی. چارواکي وایي د ودانۍ لویه برخه په مکمله توګه سوځېدلې ده. د مشال رادیو همکار زلان یوسفزی د غزې ته ورغلی وو او دا رپورې را لګلې دي.
سلامونه اونې کې هلي زو زلان یوسفزی مو دا وخت د پیښور رادیو پاکستان په ودانۍ کې ولاړم. د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د پرون ورځ راهسې د عمران خان د گرفتاری پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دغه احتجاج کوونکي چې وو دا د ریډیو پاکستان دی ودانۍ ته راننوتي وو او د ریډیو پاکستان ودانۍ تقریبا ټول تاسو ویل شي چې سوځولې ده. نو دلته کې موږ سره د ریډیو پاکستان سینیئر پروډوسر اکرام الله مروت صاحب موجود دی. د سره خبرې کوو. ډیر مننه اکرام الله مروت صاحب. څنګه نقصان شوی؟
نقصان خو جیتا اوس تخکاری زمونږ چې کوم بلډینګ 1988 کې چې کله زیولک سپټ د افتتاح کړو ډېر لوی بلډینګ وو. زم چې په پیښور کې ډېر ماډل افیسز کې راتلو ډېر خپل بلډینګ وو ډېر صفائی سره موږ مینټین کړو. راوند اباوت کزا تاسو ته مې چې دا 80-85-90% مکمل سوځېدلې دي. کوم فرنٹ سایډ چې کوم دي د راوند اباوت 50 کمرې دي دا ټول سوځېدلې دي. بیک سایډ باندې راوند اباوت تقریبا 20-30% چې کوم دي نقصان شوی دي. په دې کې پیلا فلور باندې نیوز مکمل سیکشن دي مکمل سوځېدلې دي. سوځېدونه مخکې اول چې کوم دا مشتعل چې کوم خلک رااله مظاهرین او کمپیوټر یو ډېر زمو چې کوم ریکارډ شیزونه او یا سکه متو شیزونه پلاس ورته لګایول.
نو دا پرونه راسي دلته کې د احتجاج روان دی دلته کې د بالا حصار مخې ته د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته دلته کې نو دلته خو سیکورټي ډېره زیات تعداد کې وه د ریډیو پاکستان لپاره دلته کې چا د سیکورټۍ پر بندوبست نه
زلا صاحب زمونږ سیکورټي په نارمل حالاتو کې ډېره بهترینه ده لکه زمونږ خپل سیکورټي د پولیس راځي او پرایویټ چې کوم کمپنو سیکورټي ګارډ دي هغه هم موجود وي خو په داسې حالاتو کې کتا سو ګورئ یو طرف ته کور کمانډر هاوس دی بل طرف ته اسمبلی حال دی بل طرف ته قلعہ بلائی سار دی کور کمانډر هاوس باندې خو هغه کوشش وکړو کامیاب نه شول چې هغه د نن ورځې قلعہ بلائی سار ته دوی کوشش وکړو خو د نن نه وتل صرف ټارګیټ صرف او صرف د ریډیو پاکستان پاتې شو ریډیو پاکستان په ځین کې دا نه و چې ریډیو پاکستان ستاسو څه نقصان کړی دی او نه دا چا په سوچ کې و چې دې طرف ته به خلک په داسې انداز کې راشي نو دې د وجه زه ګڼم چې مطلب هغه سټیپ سوا نه خستلې شول چې مطلب کوم په کار ولل او هغه د وجه نه بس خلکو ته صاف ټارګیټ ملاو شو ریډیو اتباع
مننه جی ډیر مننه شکریہ مننه دې ځکه چې که تاسو ته ووایو د ریډیو پاکستان پرې بلډینګ کې ګاډی مو سوځېدلې دي دا یو ګاډی تاسو کته هدل ته پروت ته خدا ګاډی صرف دا نه چې دلته ګاډی سوځېدلې ده بهر هم دلته کې د ریډیو پاکستان د بلډینګ نه چې تاسو بهر وځئ نو دا ډېر مرکزی ځای دی څنګه چې مروت سے پخپل خبرو کې ویل یو غاړې ته کور کمانډر هاوس ته بلې غاړې ته صوبایي سملې ودانې ده بلې غاړې ته های کورټ ته بیا داغه مخې ته بالا حصار دی چې د ایف سی هډ مرکز دی نو دا ډېر په مهم ځای کې دی نو د دغه ودانو مخې ته هم ځنې ګاډی دي چې هغه سوځېدلې دي خو دا ګاډی نن سوځېدلې دي تیر ورځ ماسخوتن وخت کې احتجاج کوونکو دلته کې د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم اټمی بم د ماکی وی د اغه یو ماډل لګیدل دا پرون ماسخوتن دا ماډل چې نن دا سوځول شوی دی
په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال ځلان یوسفزی چې هم دغه خار کې د ریډیو پاکستان د مجر چانو لخوا د سوځل کې دوه وروستو تازه حالي شریکولو او هم دی موضوع په اړه تاسو لپاره درې نور رپورټونه هم لرو د تحریک انصاف مشر عمران خان د نیولو خلاف د هغه ګوند له طرفه د پاکستان په مختلفو سیمو کې مظاهره روان دي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوختي او ګڼ شمیر ژوبل شوی دي په عین حال کې د تحریک انصاف او پاکستان فوج ترمن تازه بیانونه هم ورکړل شوی دي تحریک انصاف د فوج د هغه بیان په جواب کې ویلي چې دا له حقیقت سره په ټکر کې دي پرون د ګوند په رسمي ټوئیټر پاڼه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دغه ګوند په تشدد یقین نه لري فوج پرون په بیان کې ویلي ول چې د عمران خان تر نیولو وروسته په منظمه توګه د فوج په تاسیساتو حمله او د فوج ضد شعارونه ورکړل شوی دي نور تفصیل د اسلام آباد د ګوهر مسجد په رپورت کې ورو
پاکستان تحریک انصاف د فوج بیان د حقیقت برخلاف و بلا او د مئی پر لسما د پی ٹی آئی افیشل ٹویٹر پانا باندھے یو بیان خپور کړو چې پکې لیکل دي چې د آئی ایس پی آر دغه بیان د اصل حقیقت نه برخلاف دی پی ٹی آئی یو پر امن د عدم تشدد او د آئین او قانون منلو وال ګوند دی بیان کې د هم زیاته کړې چې د مئی په نهمه د نیم پوځي ادارې یعنی رینجرز له اړخه د عمران خان اغوا کې دونه د خلکو د رد عمل را مخ کې شوې دي فوج د مئی پر لسما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې فوجي تاسیسانو ته زیانونه رسون کی د مظاهرو ترشا د تحریک انصاف د زنو شرخخو مشرانو پلان وو بیان کی زیاته کړې چې په دې مظاهرو کې د اقتدار په هوس کې مبتلا سیاسي یو ډلې هغه کار وکړو چې د پاکستان ابدي دښمنانو په تیر پنځه باندې شپتلاس کلونو کې نه وکړې په بیان کې زیاته شوې چې پر پوځي تاسیساتو حمله وشوي خو پوځ بیا هم لزغم کار واخیست تر دې وروسته به د هر جوابي عمل ذمہواری د تحریک انصاف د مظاهرو پلانونکو په مشرانو وي چې موږ پیژنو دلیدی د دوی پر ضد با سخت قانونی کاروائی کیږي د پوج ویاندې ادارې دا بیان له هغه ورسته خبر کړي چې د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رینجرز او د نیب په یو کیس کې ونیو او د پی ٹی آئی لخوا د پاکستان په بیلابیل خارونو او سیمو کې احتجاجي مظاهره روانه شوې دي یاد ده وی چې کومې مظاهره روانه دي په هغه کې دا تارونه لګي چې په پوځي سیمو یعنی کنټونمنت علاقو کې مظاهرچیانو ماته ګډي او په پوځ پسې خبرې کړې دي سیډونکو حنیف خان مشال ریډیو ته په دې اړه ویل چې د پوځ له اړخه پی ٹی آئی خلاف دومره سخت بیان راتلل د دوی د پاره یو پیغام دی چې کا پی ٹی آئی په پوز باندې نیوکه بند نکړي نو راتلون کې وخت کې بعد دوی د پاره نور هم ګران شي حنیف خان زیات کړه
دا کومګو ګورو سوچ دا نه غواړي چې یو داسې روایت جوړ شي چې بیا پراتون کې وخت کې هر سړی را پاسي او د جی ایچ پی یو د کور کمانډر کورونو ته ننوځي او دا قسم امریات کوي یا د فوج خلاف نارې بازی کوي. لہذا هغوی به داسې یو روایت جوړوي، یو داسې مثال به جوړوي چې پراتون کې وخت کې څوک داسې کار دوباره ونه کړي.
خیبر پختونخوا چارواکی وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو پر ضد د تحریک انصاف د غړیو د مظاهرو په وخت لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د لیډی ریډینګ روغنتون ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور کې درې کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. همداراز په بټخیلا کې د روغتیایي چارواکو په وینا دوه کسان وژل شوي او 12 زخمیان شوی دی. په دغه رنګ په پنجاب او سندھ صوبو کې په 1000 کسانو نه زیات نیول شوی او ګڼ شمیر زخمیان شوی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې میش یو شمیر افغانان وایي چې دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې رامنځته شوي حالاتو اندېښمن کړي دي. دوی مشال ته ویلي چې دا ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا هغه افغانان دي چې طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي دي، سو له هغه ځای اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د اوسېدو بهیر مخ ته بوزي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولې دي. په ځنګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی.
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنی نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي. موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوځ خبرداری ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نوري نسی زغملی. پوځ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پوځ ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر 9 وروسته له هغې پیل شوې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو او یو بل رپورټ هم تاسو لرو. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته مظاهرې دوام لري. د هغه هیواد د احتساب ملي ادارې نائب د مئی پر نهمه نوموړی د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره ونیو. له دې پرته هم پر خان یو شمیر مقدمه دایر دي، خو هغه پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. د القادر ټرست قضیه صدا او پکې پر خان سر ډول تورونه پوری شوي دي. پامیر ساحل د پښتني رضا بابوي.
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نائب د مئی پر نهمه پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړ. خان پر هغه ورځ اسلام آباد های کورټ ته په نورو قضیو کې تر گرفتارۍ مخکې د ضمانت اخیستو لپاره ورغلی و چې د رینجر ځواک سرتیرو د عدالت له ودانۍ بهر ونیو. د وزیر اعظم له دندې څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تورو پیسو سپینولو، توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیې ثبت شوې دي چې پکې په یو شمیر مقدمو کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان تر دې مخکې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي ول او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. خو د القادر ټرست قضیه څه شی ده چې پکې د گرفتار شو؟ دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډیسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیون پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیون پاونډ ارزښت لرونکي یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیون پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډیسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یو قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه د 460 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانۍ جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وایي د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپلې کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منظوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله یې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاري، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبي او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاري ته 450 کنال ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاري او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پرېښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګري فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نائب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نائب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبي، زلفی بخاري او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نائب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نائب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ٹرسٹ د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري، د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي، او پر وپاڼې د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
پامیر ساحلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې د القادر ټرست د قضیه په اړه وو. همدې سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
تحریک انصاف د پاکستان فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې سوی دی. ګوند پرون پر خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړي بیان کې دعوه کړې چې پر آئین او قانون عمل کولو سره په پرامن او له تشدد پرته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان فوج عامه اړیکو ادارې پرون په بیان کې تور پورې کړي چې پوځي تاسیساتو ته د زیان رسونکو مظاهرو تر شا د تحریک انصاف د ځینو مشرانو ناوړه پلان و. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مخکشان فواد چودھری، شاه محمد قریشی او ځینې نور نیولی دي. د دې خبرې تصدیق نن د اسلام آباد پولیسو پر ټویټر پاڼه کړې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته سو حالات په غبرګون کې پر ټولو غاړو غږ کړی چې له تشدده ډډه وکړي. د سازمان پر ویبپاڼه د ګوتریش د مرستیال ویند فرحان حق لخوا خپور شوي بیان کې د پر امن غونډو د حق پر درناوي ټینګار شوی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلي په یوه مقدمه کې نیول شوی دی. شهباز شریف بیګا په ټلویزیون وینا کې زیاته کړې چې عمران خان ضد د القادر ٹرسٹ په نوم د مقدمې پلټنه د احتساب ملي اداره کوي. هغه وویل چې د القادر ٹرسٹ ټول ثبوتونه شته. د کراچی پولیس وايي پر یو چینایي کمپنۍ د برج چنډولو پر مهال یو وسلوال وژلې دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي پرون خبریالانو ته وویل چې پرون په ابراهیم حیدری سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ داود جیټي نومې کمپنۍ ودانۍ ته ورننوتل چې هلته ولاړو پولیسو سره نښته وسوه. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمېر ملخانو پیدا کېدو په اړه خبرداری ورکړي. ادارې په دې اړه پرون رپورټ خپور کړي. د یوکرین فوج وایي چې ځواکونه د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمت ښار دفاع ته دوام ورکړي. د یوکرین لوړپوړي پوځي چارواکي پرون د ورځني معلوماتو ورکولو په وخت ویلي روسیې ځواکونه د دونیسک چې د جګړې لومړۍ کرښه ده د بخمت په او دیفکا او مارینکا سیمه کې د جګړې پر یوکرایني ځواکونو شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي.
دا خبرونه لنډیز مول عبدالحی کاکړه واوریدل. تاسو پام د نورو پټون په لور راګرځو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د خپلو ادارو عملیاتي برخې لا هم تر جدي ارزونې لاندې دي. د ملګری ملتونو د سرمنشي د وایند مرستیال فرحان حق د سه شنبه په ورځ ناوخته یوې خبری غونډه کې وویل په افغانستان کې له کوره د ملګرو ملتونو د کارکونکو کار کول په دې معنا نه دی چې کارکونکي که خزینه وي او که نارینه کار ونکړي. هغه زیاته کړې چې د دوی د یو شمیر برخو فعالیتونه دوام لري او دا چارې به ګړندې کوي، خو یو شمیر بېوزله کورنۍ بیا شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له ادارو سره یې نمونه ثبت شوي خو بیا هم له مرستو بې برخې پاتې دي. تفصیل د محمد خاطر پردیس په دې رپورت کې وو.
حامنه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ژوند کوي. نوموړی چې د څلور ورونو مشره خور د مور او پلار لس کاله وړاندې په یوې ټرافیکي پېښې کې مړ شوی، نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي.
زمون کوڅو ته د ډبلیو ایف پی والا کسان راغلي وو. زه ورغلم چې مونږ یتیمان یو، مرسته را سره وکړي، خو مونږ ته مرستې را ونه رسېدې. زه خپله د خلکو په کورونو کې کالي مینځم خو هغه کار هم اوس نشم کولای.
د امنی په څیر ډیری افغاني کورنۍ د بېوزلۍ په لومه کې ګیر پاتې دي، خو تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی په افغانستان کې د خپلو دفترونو د فعالیتونو ارزونې ته په جدي ډول دوام ورکړي. د دې سازمان د سرمنشي د وایان مرستیال فرحان حق د سه شنبې ورځې ناوخته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی کارکوونکي په افغانستان کې کله کوره کار کوي دا د دې معنی نه لري چې دوی به کار نه کوي. ښاغلی حق وویل دوی په افغانستان کې د خپلو هغو دفترونو د کار دوام ته ژمن دي چې د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. د فرحان حق په وینا
They'll be doing different sorts of work to provide our services موږ د خدماتو برابرولو لپاره بیلابیل کارونه کوو او پروګرامونه لرو. د مثال په توګه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د اړینو پروګرامونو وړاندې کول، لکه تغذیه او همداسې د ښوونې او روزنې برخه کې هم کارونه کوو. له بیلابیلو ځایونو څخه دا کارونه مخته بیایو. تاسو پوهیږئ چې موږ مهم کارونه یا برنامې لرو که اجازه راکړي. له تبعیضي چلند پرته د روغتیا تعلیم په برخه کې ډېرې برنامې لرو.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې د دوام خبر کوي چې طالبانو له دې وړاندې د اپریل میاشتې په څلورمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغان میرمنو د کار بندیز لګولی و. د طالبانو له دغې پرېکړې وروسته په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو له کار بندیز وروسته یونما ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو واړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو ډارونکي اقدام ته اړ شوي دي. خو د مې میاشتې په لومړیو کې په قطر کې د ملګرو ملتونو سازمان په کوربهتوب د افغانستان په اړه تر نړیوال غونډې وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونما په یوې اعلامیه کې وویل چې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لوریو شریکانو سره تر سلا مشورو وروسته دوی پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د یونما په اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوری کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
مشال ریته تاسو وګي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. توماس نیکولسن دوهې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبر کړی ده. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل له اسدالله لودی نور.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلل چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلي متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 1 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال لوت تاسو غوږی د کراچي پولیس وایي چې پرون په دې ښار کې د چین پر یو کمپنی او وسلوال ابرید شوی چې پکې د کمپنی کم کارکونکو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. البته دا وکوي چې پولیسو یو ترهګر وژلی دی. په کراچي کې دا لومړی ځل نه دی چې په کومه چینایي کمپنی حمله شوې ده، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په چینیانو بریدونه شوي دي چې زیاتره بریدونو ذمواري بلوچ بلتن پالو ډلو منلې ده. نور تفصیل کراچۍ نه د مشال لوی خبریال نیاز علی خان راکوي.
د کراچۍ پولیسو د سیمې ډی ایس پی واسف قریشی د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي چې د چین هانګ کانګ داود جټۍ په نوم یادې کمپنۍ باندې د لمای په لسمه دوه وسلوالو برید کړی. په برید کې چینایي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او پولیسو په مقابله کې یو وسلوال وجلې دی.
سحر نه بجې دا پیښه شوې. دوه ترخګر دننه ننوتی وو. موږ په سکیورټي ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره یې مقابله شوې. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وجلې شوې او بل تښتېدلې دی. موږ یو پولیس اسکر اکرم په ډزو جوړل شوې دی.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید سیمواري نه ده منلې. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجر ځواکونو په سیمه کې عملیات او د تښتېدلې وسلوال لټون پیل کړی دی. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ستسانګي سی ٹی ڈی مشر راجا عمر خطاب بیا ویلی چې د وجلې شوې برید کوونکي څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده او د پیښې پلټنی پیل کړې دي.
اس دشک جو هلاک ہو گیا اس کے پاس کوئی خودکش جیکٹ نہیں تھی.
کوم وسلوال چې وجلې شوې د هغه څخه ځانمرګي واسکټ یا خودکش جیکٹ نه و. د دې سره په لویه مقدار کې وسله وا ایس ایم جی ټوپک ورسره و. د خوراک شیان لکه کجوري چنې اوبه ورسره هم وي. دا شیان ویته په ټریننګ کې ورکول کیږي. پولیسو په چینایي کمپنی برید شن کړي او کارکون کې خوندې ساتلي
او جمارې میاں لو کام کر رہے ہیں ان کو محفوظ کیا.
د پولیسو په وینا یاده چینایي کمپنی د سیپیک منصوبې لاندې د سمندري جازونو او لانچونو مرمت کوي چې په ګڼ شمیر کې چینایي وګړي په دې کمپنی کې کار کوي او د پیښې وروسته یاده کمپنی د څه وخت لپاره تړلې شوې ده. په پاکستان یا کراچۍ ښار کې په چینایي وګړو دا لومبه برید نه دی. له دې وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوي دي. تیر کال د اپریل په شپږشتمه په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړی دی. په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي وګړو د وجنې وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی وو او د چین د ناظم الامور سره یې لیدلي او هغه ته یې باور ورکړی وو چې د پیښې پلټنی به کوي او په پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. تیر کال هم په کراچۍ کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړې پکې سوارو. هم د دې ترڅنګ د کراچۍ په صدر سیمه کې تیر کال د چینایي وګړو په یو کلینیک په ډزو کې دوه چینایان جوبل شوي وو او د هغوی د مالی چارو مسول یا کیشر وجلې شوی وو. د دغه حملې ذمواري د سندو دیش په نوم یو ډلې منلې وه. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه زره اووه سوه پنځوس، دوه زره یو سلو دیرش او پنځه زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لوی تاسو غوږی په کورم کې په سلورم مې پر استادانو تر برید رستو ضلع انتظامیه دا پریکړه کړې وه چې په سیمه کې به ټول سکولونه تر 15 ورځو پورې بند وي. په سیمه کې ضلع انتظامیه د امنیتي حالاتو له کبله د بورډ امتحانونو هم ځنډولي وو. چارواکي وای په دې اړه وای چې په سیمه کې حالات لا هم سم نه دي. بلخوا په پاړچنار کې سکولونه تړل او امتحان د ځنډولو فیصلې د بیرته اخیستو غوښتنې هم شوې دي. تفصیل د تاریخ ورغزې په دې رپورت کې اورو.
په کورما ضلع کې د خراب صورتحال له کبله شوې د سکولونو چټیانې برقرار ساتلو فیصله شوې ده. د تعلیم محکمې ضلع مشر فریدالله مسعود د نهې پروز مشال لډیو ته ویلي د سیمې بند سکولونه تر 15 ورځو پس پر نهم مئی بیرته کلابیدونکي ول، خو د انتظامی مشرانو پر هدایت مزید هغه بند ساتلی دي. محسود زیاته کړه په سیمه کې تر اوسه ځنډول شوی د نهم او لسم بورډ امتحان له ماشومانو اخستو فیصله هم نه ده شوې.
ایڈمنسٹریشن دے گے سر ازب پر ابھی تک ہے مسلسل نو یا مطلب دے چے دوی فی الحال ادا سے ڈائریکشن ہو چے فی الحال ٹل فردر آرڈر کلونا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بند شی.
بلخوا د نه پرز د سرکاری سکولونو استادانو په پاړه چنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړي چې پکې یو شمیر نور غوښتنو سره د سکولونو بیا پرانستلو او بورډ امتحان مزید نه ځنډولو مطالبه کړي. په دغه اړه د پیر قیوم حضرت ګل مشال لډیو ته وای حکومت د نور امتحان نه ځنډوي، ولې چې تر دې په سمدستي د یولسم او دولسم امتحانونه شروع کیدونکي دي او بل دا چې په کالجونو کې د ماشومانو داخلېدو عمل هم ورسره متاثر کېدای شي.
خوزابر کورم کې کوم روډونه مطلب بند دي یا کوم علاقو کې مطلب نشي کېدای چې بهر نه سوستزان ودره شي، د ګورنمنت لوکل سوستزان ډیوټي ور باندې وکي مغه ور باندې ولګي او مطلب مو ګورنمنت نه مطلب اپیل ده زه مزید د امتحانونه مالټ کوي او سپټای
پر سلورم مای په تری منگل کې ځینې نامعلومه بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی چې پکې سلور استادانو په شمول و تنه وژل شوي ول. د یاد پیښې پر ضد د مقامی خلکو او په خاصه توګه له تعلیم شعبې سره تړلیو همکارانو لخوا سخت ردعمل مخې ته راغلی دی. په ضلع کې د استادانو تحفظ د شوي بریدونو تحقیقات ککړو عناصرو ته سزا سکولونه د وژل شویو استادانو پر نومونو د تعلیم محکمې ملازمینو لپاره د اسلحه لایسنس اجرا او داسې نورې غوښتنې مخې ته راغلي دي. د بغداد سکول پرنسپال واحد حسین وای دا ډېره د افسوس خبره ده چې د تری منګلو مشرانو پر سیکورټي ضمانت بوتلي استادانې په نښه کړل.
هېته مشر فیسبوک نه انډر ټیکینګ ویل کوي چې ما استاد بار بار غرزر کی ګروشه زده زمواریو هغه مشر ته چیته ای هغه زما د چشوه
په تریمنګل کې بلوګرو هله په سرکاري سکول کې خونړی برید وکړو. کله چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د ګیدو سیمې یو تن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. که څه هم هغه پیښه په تریمنګل کې شوې خو مقامی مشران یې له کېدلو انکاري دي. تر هغو پیښو پس د کورمې حالات له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوې. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د ضلع تګ راتګ لارې تړل شوې. د دې ترڅنګ حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې او بل د سیمې ټول سکولونه هم بند کړي. کچو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی راغلي، خو شیعه سنی مشرانو ترمن د راجوړ شوي رابطو او هلو ځلو له کبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائمه شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لوی تاسو وګړي د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل دیش کلن ځوان ارسلان اسد مسعود د مارشل آرټس یا تایکواندو سیالو تکړه لوبغاړی دی. نوموړی امریکا ته هم تللی او هلته یو شمیر اعزازونه هم ترلاسه کړي. د مشال لوی خبریال فرهاد چنواری له ارسلان مسعود سره مرکه کړې او په اسد کې ترې پوښتنی چې تاسو دا لوبه څنګه او چرته پیل کړ او تر اوسه مو په کې څومره کامیابی ترلاسه کړي. ارسلان مسعود په جواب کې وایي
مارشل آرٹ شوق دے مو بچپن نہ ہو خاص پلیٹ فارم نہ ہو جیسے کلا جنگی نہ شریف الوزرستان نہ مجھے نقل مکانی اکڑلا پی آر ڈی خان سے متعقوانڈو سٹارٹ کرلا اور الحمد للہ ش محنت میں اکڑلی سوجن محنت اور سارا او بس اللہ پہ کامیابی رکڑلا قبائلی سیمینا نہ یا پختونخوا نہ تو یا چھ نیشنل اول گولڈ میڈل مو 2012 سے نیشنل گیم سے گاٹ لائے ہوں تقریباً 2017 پورا قومی چیمپئن ہوں جم سے مو 4 نیشنل گولڈ دی یو 2 سلور میڈل دی نوپانا بعد بین الاقوامی سطح میں مو ورلڈ یونیورسٹی گیم سے پاکستان میں کڑی دو ایشین گیم سے میں کڑی دو اسلامی گیم سے میں کڑی دو ایشین انڈور گیم سے میں کڑی دو
ارسلان دا محل تاسو په امریکا کې موجود دی، نو هلته مو د تایکوانډو څومره سیالۍ وګټلې؟
ٹورنامنٹینا چی کی می اوال نیو جرسی اوپن ہوا میں الحمد للہ گولڈ میڈل ہوگا ٹلی، اوپن آباد نیویارک اوپن ہوا ہمیں اگل الحمد للہ ہوگا ٹلی، اس نور ٹورنامنٹ پورا سب تیارائش ہے تیارائی میں شری دائی یہ دو کلب نے سر میں اگل خواہ دائی آفرز دی کنٹریکٹ سائن کری دی اگر سر اکیلے جاؤں داستو چھے پاکستان سے دس خاص مارشل آرٹ توجہ نہ ورکل کیجی کرکٹ مطلب ون خال میڈیا کرکٹ شو کہ بھی چکیم سے میڈیا روشی ظاہری خبر دو خال کیا گئے پورا آخوان ور کہ بھی یو آغا مشہوری جی نورا دنیو چھو دا ٹول پو اولمپک کیلنا شیری دو ون خرچا آرشا پو اولمپک سپورٹس کہ بھی آتا ویلیو ور کہ بھی
ارسلان کدام رات ہوئے چھتا وزیرستان امریکا تا تلائی دغی تایکوانڈو لوبے دا پارا نو هلته د خلکو رویه څنګه د تاسو سره
شغال مطلب دا رہے چې کلاډیو نه قادر کوي چې تاسو ټیلنٹ وی دل ډېر اپریشیټ کوي ډېر تخوشولی جی دلتا مطلب کمپټیشن ډېر زیات دی ډېر زیات کلبینه دی او په تاسو هم یو اس یو اس فور د سپورتس یو داس ته بالکل یې د نړۍ په غونډه کې سپورتس مارکیټ یو اس دی هلته کلاډی قادر سره ډېر عزت کو خلک
ارسلان لوب سرا سرا تعلیم هم ډیر ارزښت لري، نو تاسو په خپل څومره زده کړی کړی یعنی تعلیم مو څومره کړای؟
ایجوکیشن چې مو دای مو پنجاب یونیورسيټي نه فزیکل ایجوکیشن سے ماسٹرز کړای دی او پاناباد می پنجاب یونیورسيټي نه ایل ایل بی کړی دو او پاناباد مو کوریا کی سول نیشنل یونیورسيټي دو کی مو ورلد ټاپ 20 رینکینګ منې دو هغه نامو په سپورتس منیجمنت شغه ماسٹرز کړای دی
د جنوبی وزیرستان لدا تاسو سره تعلق لرون کې د تایکوانډو لوبغاړی ارسلان اسد مسعود سره مو د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری مرکه واوریده.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ کابل کے
مشال لته تاسو غوږی په پاکستان کې لاته رو شپ خو دوه میاشتو راځي د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نا پیژندلې ډلې د یو شمیر حمله ذمہواری منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حمله ذمہواری تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډنو منلې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغه نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیران کړی دي او په اړه یې معلومات راغونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي راپور کې د دې پوښتنې ځواب موندلو هڅه کړې.
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواری د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې مېشت د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال هغه ورځ یاد کړه.
کال فروری کې مونږ لګل تاوه اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ رو پخ کې ناس سو نو فروری میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کولا کړو نو هغه میسج یو تا بل زم یو نمبر او د واتس اپ نمبر نو دا نه ما ته هغه میسج راغلی او په میسج کې دالي کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی او دا تنظیم هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه شو، تر دې یوه ورځ وروسته د فروری پر 24مه په ټویټر د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ شو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہواری اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر 1مه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په 24مه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 28مه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهادي پاکستان وکړي. البته د سواد د تانې د 14 پاړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد 14 دی ول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې رتول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورۍ لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای، نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړ امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مئی پر 3 منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړای چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجي د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې مش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د ولسی زورایسي د وسوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي ټول سره بیا تک دي دا غین د تکاروي غي کینو په پاکستان کې سو واقعیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي، چې پای باندې فشار راشي نو بیا غي پاکستان طالبانو ته تک مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې دوی نو بډاګه باندې شو تلته چې دا یو واقعیت زموږ لري
مچال اډیو. په دې اړه د مئی پر 3 منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نکړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکونی ابو سید چې د وسوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مئی پر 4مه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو د پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتو نشتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې لمخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغه وی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا پر ټویټر پاڼه خپروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې 11 ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټویټر پانی کاروالی هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله اورغزای چې د وسوالو ډلو په اړه لاتیرو شاوخوا 12 زورای سي ریپورتینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی، ناغو بقیدا بیا غا وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکه باندې چې دی موږ ګورو د ٹی ٹی پی ول چې دی غو بقیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. تر اوسه د دو مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی تر اوسه دا غ چې ته موږ مطلب لکه د سه بیان وانوري دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی، صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شوه دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت ریدو سره به شای په اړه تصویر نور هم واضح سي.
دا مشال ریډیو دا
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو.com کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شئی.